السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره $110 میلیون ځانګړې کوي. د شبکې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا افریګنټ وویل چې دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره ورکړي او همدارس به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پڼه کې همدارس راغلي چې د دې مرستې څه باندې $59 میلیون به د یونیسف له لارې ولګول شي او $50 میلیون نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت په ښه کولو یې ولګوي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي $40 میلیون مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې $215 میلیون مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه $40 میلیون افغانانو ته ځانګړي شوي دي. همداراز $215 میلیون په میانمار او بنګلادیش کې د روهنګیا خلکو ته او $10 میلیون نور د سودان د خلکو ملاتړ ته په پام کې نیول شوی. تر دې مخکې کاناډا د منځنۍ آسیا هیوادونو او پاکستان ته د کډوال شو افغانانو لپاره $21 میلیون مرسته اعلان کړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکي پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. کاغلی اتسکزی نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د دې د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د پاکستان د تورونو د ردولو تر څنګ مخکې البته ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله حل کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلی غوښتي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ټي ټي پي په پاکستان کې د بریدونو لپاره څرنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جیدون د امنیت شورا په علني غونډه کې د انسانانو غیر قانوني قاچاق او له سپکو او درنو وسلو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف جنګیدونکي ډلې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دا ډول تروریستي ډلې د وسلو له قاچاق څخه د خپلو جنګي کسانو د تجهیز لپاره کار اخلي. پاکستان تور لګوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د افغانستان د طالبانو حکومت پاکستان دا تور ردوي. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون شنبه وویل چې لکتر لګای یو شپې ته کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوی دی. د ادارې له پیښې د ژغورل شوو کسانو په قول ویلي چې بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار خاره روانه شوې وه د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ اتیا تنه سپاره وو. د مهاجرت نړیوالې ادارې په وینا له لیبیا څخه د مدیترانې له لارې چې عموما کډوال پرې ځان اروپا ته رسوي سږ کال تر 2200 ډېر کسان په اوبو کې ډوب او بېدرکه شوي دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو یو ویندوی پرون وویل چې د عمان په منځګړې توبې له نړیوالو خواوو سره په سور سمندرګي کې د خپلو عملیاتو په باب خبرې پیل کړې دي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د حوثیانو ویندوی محمد عبدالسلام وویل چې عمان په دې برخه کې منځګړې توب کوي، خو تر څو چې پر غزې یرغل دوام لري او غزې ته د بشري مرستو مخه نیول کېږي دوی به خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. حوثي یاغیانو نه دی ویلي چې د عمان په منځګړیتوب د کوم هیواد یا سازمان له استازو سره په خبرو بوخت دی. ازادي راډیو اوري. پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتسکزی د انتقادونو په ترڅ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه پر راپور سربیره د هغه پر وروستیو څرګندونو د سیاسي او امنیتي چارو د یوه پو نظر هم اخلو. د افغاني ارزښت څرنګه لوړ شوی؟ آیا د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟
یو خداده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه تاسو ګوره دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دغه تزریق کېدل د پیسو افغانۍ ارزش اوچت کړی ده.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلی اتکزی پرون په یو خبری کانفرانس کې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې له ترهګرو ته له پناه ورکولو او ملاتړی لاس واخلي کنه ناوړه پایلې به ولري. په عین حال کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن مان د منځګړی توپ هڅې پیل کړې دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزه ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اچکزی د دې ملاتړ د بدو پایلو پاړه خبرداري هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرام کے مراکز ہیں جن کو اصلا
تدی خلقو یعنی ترهګرو هلته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیښو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځایه په دې ډول لاسوهنه او د منظمو ترهګریزو پیښو سمبالولو پاړه له موږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستانی ترهګر دې پاکستان ته وسپارل شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي زبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل اکسپاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو، ځانګړو عملیاتو، د ټولو افغان کډوالو ویستو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړی، خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړېګو ته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. د راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینګلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبان ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستاني حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخ هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. راسخ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتکزی دغه خبرداری چې وایي که د طالبانو حکومت دې په وینا د ترهګرو له ملاتړ لاس وانخلي دوی ته به ناوړې پایلې ولري، تاسو فکر کوئ چې آیا د اتکزی دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کې دی که هغه جدي بولی او پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي؟
کاروان صاحب مترف، سلامونه تاسو او ستاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویلی سم، پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو دپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورځ تر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړي دي، او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو دپاره دغه خپل طرح او پلانونه تطبیق کړی دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1350 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپال مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زمونږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، ډیر شاته نشو تللی. د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونه شول تقریبا اوس ډېر خلک پوه دي، خور کړه شو دې خبر ته چې دغه اڅکزی ورځ تر بلې هره ورځ دی د پاکستان پر د طالبانو باندې تور پورې کوي. کړه شو دغه وروسته
په دغه تور کې دوه اهداف د دوی شریک دی. یو دا دی چې تاسو به تر معلومه ده چې په اوایلو کې د طالبانو کلی ملاتړ او ښه د نړۍ سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنګلان او استخبارات وو. اوس ویل ته ولې دا بهانه کوي د افغانستان؟ دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرني برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی په لاس کې شي، په بهرني درشل کې او په داخلي د جغرافیا پاک لبنده. دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی. ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د دغسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې 34 ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پېښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو. خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زکوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل پسولو کې دغه تبلیغاتي شبکه نن اتمی قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیوالو ته ورکوي او دغه افواهات او اطلاعات چې دوی نړیوالو ته وړاندې کوي، دا د همدغه لپاره دی چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د زاپولو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان که په نورو عنوانونو عملیاتونه کېږي د پښتنو وژنه ده. دا کاغذ ده کې د خپل د پاکستان آرمی نه مري، پنجابای نه مري، مګر هغه پښتون مري، پښتون وژني. هغه د کرخې په هغه ډډه دی که نور پښتانه دي، دوی دي چې ټارګېټ دي. دوی د دنیا نه یو ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غوندې دوی هم داسې په افغانستان باندې عملي وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دغه پشتیبانۍ لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب، کرا شو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅو ته که چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره دا هڅې پیل کړې وي، د افغان طالبانو سره د اړیکو ته په پام دی څه کولی شي مولانا فضل الرحمن؟
موري مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډېر محبوبیت لري، ډېر مؤثرت لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن، همدغه مولوي فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنګ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپل دوی ویلی بنا دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دینی نیمه پېړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش کې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره هم دوه مخه لوبه کوي.
بله، کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخ چې د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو ادعاو په باب مو دا چې طالبان بیا له دې ترهګرو په ملاتړ تورن کړي دي، په دې باب مو خپل نظر سره شریکو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ
وړاندې په خبرونه کې مو په دې اړه چې ولې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی، تر شایې څه عوامل پراته دي، او آیا د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی که نه، یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د اسرائیل حکومت په غزه کې د حماس ډلې لوري د یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر لارو چارو د غور لپاره خبرې پیل کړي دي. د اسرائیل حکومت وروسته له دې تر فشار لاندې دی چې درې یرغملې د خپلو ځواکونو په بمبارۍ کې ووژل شول.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړ چې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون په اړه تازه خبرې روانې دي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت هڅه کوي چې له حماس سره یوې بلې موافقې ته ورسیږي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس ترهګره ډله ګڼي. باور کېږي چې د اسرائیلي پوځیانو په بمبارۍ کې د درو اسرائیلي یرغملو وشل کېدو د اسرائیل پوځي کابینه د خبرو له لارې د پاتې برم او د خلاصون لپاره تر فشار لاندې راوستېده. که څه هم اسرائیلي چارواکي وایي چې د داسې یوې موافقې امکان اسانه نه دی. حماس ویلي چې نوې موافقه به ونه کړي مګر دا چې اسرائیل پر فلسطینیانو پوځي عملیات ودروي. قطر هم تایید کړی چې د یوه نوي احتمالي اوربند لپاره خبرې روانې دي. قطر وایي چې د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د لنډمهاله اوربند لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي او هیله لري چې دې هدف ته به ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې جګړه د اسرائیل د موجودیت جګړه وبلله او ژمنه یې وکړه چې پر حماس به فشار ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي کابینې نن په غزه کې په تصادفي ډول د درو یرغملو د وشل کېدو مسؤلیت ومانه، خو ژمنه یې وکړه چې د دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکوي. دوی یو وار بیا د هغو ستونزو یادونه وکړه چې په ښاري جګړو کې ورسره مخامخ دي. د یرغملو کورنیو پرون نورې مظاهرې وکړې. له بلې خوا اسرائیل تایید کړه چې د شنبې په ورځې دوه نور پوځیان وژل شوي او له دې سره په غزه کې د مځکنیو عملیاتو له پیله تر اوسه پورې د دوی د وژل شویو عسکرو شمیر 121 تنو ته ورسید.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفي الله استنغزي ته به وښو.
انډیپندنت برتانوي خبرونې د ملګرو ملتونو نوي راپور ته پام اړولې چې پکې ویل شوی طالبان هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوي زندانونو ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو په وینا طالبانو ادعا کړې چې دوی دا کار د دې ښځو د خوندیتوب لپاره کوي. انډیپندنت لیکلي د طالبانو حکومت درویشت دولتي مرکزونه چې له تاوتریخوالي څخه د اغیزمنو ښځو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي وو منحل کړي دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د پنځمې پورځې خپور کړ ویلي د طالبانو حکومت دې سازمان ته ویلي نور داسې مرکزونو ته اړتیا نه لري چې د خوندي کورونو په نوم یادیږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو دغه راپور ته غبرګون ښودلی او ویلي دي دغه ښځې زندانونو ته نه بلکې په توقیفخانو کې ساتل کیږي او خوندي کورونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت هم د خپل تحلیلي راپور په دوام کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه په ګوته کړي او لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. انډیپندنت لیکي افغانستان چې څه موده وړاندې په لوړو دولتي پوستو کې ښځې وې له کلو راهیسې د ښځو لپاره د نړۍ د بدو هیوادونو په لیست کې دی. د یوروایشا ریویو آنلاین مجلې بیا چې مرکز یې په نیویارک کې دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې ترینګلې دي یوه مقاله خپره کړې. د دې راپور لیکوال انور اقبال لیکي په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شو چې له همدې امله د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو شو. والیدا کړي په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان د جنگیالیو موجودیت د دغه کړکیچ اصلي لامل دی. که څه هم طالبان په وار وار ویلي چې دوی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد عملیات وکړي، خو د پاکستان حکومت ویلي په پاکستان کې د څو وروستیو بریدونو عاملین د تاریخ طالبان پاکستان عناصر وو چې له افغانستان څخه بریدونه پلان او ترسره کوي. په پاکستان کې تر ټولو وروستۍ مرګونی حمله په دیره اسماعیل خان کې پر پاکستانی پوځیانو وشو چې پکې لږ تر لږه درویشت پوځیان وژل شول او څلور درش نور ټپیان شول. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې د دې برید مسولیت ومانه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دغه ډله له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره تړلې ګڼلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو حکومت باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
بلومبرګ سږ کال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. دې رسنۍ په میزان میاشت کې وویل سره له دې چې افغانستان له بشري بحران او بې وزلۍ سره مخامخ دی، سږ کال د نورو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 14% لوړ شوی دی. د افغانۍ ارزښت ولې لوړ شوی؟ آیا د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟ د پیسو د ارزښت لوړېدا د هیوادونو لپاره څومره مهم دی؟ اسمت سروان په دې موضوعاتو له اقتصادي متخصصانو سره خبرې کړې دي او د هغو د څرګندونو پر اساس دا راپور چمتو کړی دی.
په وروستي یو کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي، خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه له اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلی چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې، او دا مو هم لیدلی چې د ایران او ترکیې په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت کمېدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وایي چې د پیسو په حق له نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده، پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پس انداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول، خپل بانکونو د بانکونو قوت، په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت، دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین، چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې دغو هیوادونو د پیسو ارزش ټیټ کړي، د غزینه نور هیوادونه خرید ډېر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړي کرنسی یا پولي سیاستي د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د ګاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي، او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیا کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولای سي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاوند او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي، او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا د مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه هیوادو لپاره چې هغه واردونکي هیوادوي هغوی ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغوی هر ډول توکې چې راوردوي په ډالر په حساب، یعنی د خارجي کرنسۍ په اساس دوی واردوي، نو چیرته که په دا هیواد کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولی شي چې ډېر شیان راورده کړي او په قیمتو باندې ډېر مثبت اثر لري. او هغه هیوادو چې لکه صنعتي هیوادو دي، صادر کوونکي هیوادو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي، ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کلنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالر وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزش په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوري نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دې وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی، بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ ښاغلی تلاش، درې عامله د یو هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولي.
یو، احتکار. دوم، قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یغ بازار کې لوړ قیمت لري. دریم، د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهن دودیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خو دا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه، تاسو ګورئ دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دغه تزریق کېدل د پیسو افغانۍ ارزش اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظه په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانکنوټونه زاړه شول او له چلنده ووتل. طبعا په اقتصاد کې چې یو څه شی کم شي، ارزش یې اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوي دي، هلته اوسیږي خارج کې، په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا په میلیونونو ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو له خوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کېږي. دا هم په کومه د افغانیو د ویاو سره ډېر زیات کومک کېږي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنګ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزش یې اوچت کړ.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتګ هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغېز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا دې کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده، خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغېز نه دی کړی. پوهان دودیال:
د دې ټولو نه هدف د ملي تولید او د پیسو ارزښت، دا ټولې خبرې چې موږ کوو، د دې نه هدف دا ده چې د ژوند رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بیکاره نه اوسي، خلک له تعلیم نه پاتې نه اوسي، د خلکو صحت خراب نه اوسي. یعنی د رفاه څه ناڅه علائم په ټولنه کې موجود وي، دغه هدف ته هستن. په پیسو باندې، د پیسو په ارزښت باندې کت او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده، هغه صرف بعضی نښې دي. د اقتصاد اوس چې څومره د پیسو ارزښت د اسعارو په مقابل کې پورته ځي یا کته ځي، په بازار کې په قیمتونو باندې د نرخونو په برخه کې تاثیر نه کوي. اصلا دغه بېثباتي ده دا وضعیت.
خو یو شمېر سوداګر بیا د دې دلیل چې د جنسونو بیې د افغانۍ د ارزښت په تناسب نه دي ټیټې شوې، په نړیوالو بازارونو کې د جنسونو د بیو لوړېدا بولي. د ملګرو ملتو او نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم شاوخوا 28 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او په مجموع کې د افغانانو پیرو دوست کم شوی دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سره لدی چې په افغانستان کې انفلاسیون په دیفلاسیون بدل شوی، خو بیروزګاری اوج ته رسیدلې. په هرو درو کورنیو کې یوه لومړنۍ اړتیا وړ شان نشرانی ولی. دا بانک وړاندوینه کوي چې تر 2025 پورې به د افغانستان اقتصادي وده په هغه صورت کې د 2 او 3% ترمنځ وي چې نړیوالې مرستې ونه درېږي او د ښځو خلاف د طالبانو پالیسۍ بدلې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو اومه ورځ پروګرام مهروي خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي 20 میلیون ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې 215 میلیون ډالر مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه 20 میلیون ډالر افغانانو ته ځانګړي شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی پرون شنبه خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړونکي پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو د دې وروستي څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلی غوښتي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په پاکستان کې به بریدونو لپاره څرنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جدون د امنیت شورا په علني غونډه کې د انسانانو د غیر قانوني قاچاق او لسپکو او درنو وسلو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف جنګیدونکو ډلې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دا ډول تروریستي ډلې د وسلو له قاچاق څخه د خپلو جنګي کسانو د تجهیز لپاره کار اخلي. پاکستان تور پورې کړی چې ټي ټي پي په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور رد کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون وویل چې لکتر لګی 16 کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوي دي. د ادارې له پیښې د ژغورل شوو کسانو په قول ویلي چې بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار ښاره روانه شوې ولې ښځو او ماشومانو په شمول 16 تنه سپاره وو.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومنه. دا زلوه مورس کی خبرې کې چې چین تر لوتکو هم چټک ترینونه نراباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لابلا کې دوه پاړه د جنرال سمی سادات سرګندونی یو کال کې د شپږ سو بلوچستان د تریتم کې دو او د شپېتو نور د وجل کې دو د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسي د ملال یوسف زئی نیوکی او نور ډیر څه برا سره وګوري. خو تر هر څه لمړی د تیرې ونی د سیاسي تو دو موضوعاتو سره ټکی د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوه طالب چارواکو باندې د انجنونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لوی کچغلاوی نړیوال په خپل سترګو لیدل دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمرې زمکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال که سرپناه پیدا نکړي خو نړۍ جمع به څلا څل یوسي.
جبران را ایستلې په واځ زور کده دا نه وره سره کړی مار بچانو رسق نه پاتې کی دو ګور وز ما شیدالته اوس پنځګور کې پاتې د څون د کوټې څه څونه اخواته دی. خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاتې دی. خو دا جبر زنم څه ته وای.
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته ده.
په دې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په دونه هر افغان استاین ورکړو مهمه ده هم دا چې دا هر چا لپاره پدې کې اړه هغه د سفر لپاره پدې کې چې وګورې په واقعي معنا د افغان خزو د ځانګړي ټول نور ټول ځوانان دا یو پاتې آیا د سکسانې چې وګورې په واقعي معنا د افغان ژوند له غمو مړ دي
او تر وګد ځان روسته د افغانستان اړوند د بایدن خاموشی ماتونه وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړې
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوحې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی
دوهی د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول پاتې جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسایل دي چې بینلمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراغ لست د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونی په سر او منسکی د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وای د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نور اډو په قراردادونو او همدار از افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وای دغه بندیزونه د رحمانی په ټولو کورنۍ د تطبیق وردی ځکه د وزارت په وینا د رحمانی کورنۍ د خپل شرکتونو لپاره د فساد پیچلي طرح په لار اچولې وي. دا په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې ورستې او درې کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې لاوار د مخه د ملګر ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کی چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کی. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره دي د حساب ورکول په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه لدی پولیس.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې توند غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان تیره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دې خبرو ته په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. ښاغلي نبیل پر خپل ایکس پاڼه زیاته کړې کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکري جلاوالي تمه هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپلو الفاظو او خلو سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونه شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د خلکو تورانونکي معرفي شوي وو خو اوس نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر تیرونې د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او مېرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه. دی کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړي او خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړي دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دی غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطن د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینې حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بل اخره د دې په خبره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه ده هم دا چې دا غږ د چا لخوا راپورته کېږي. آیا دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کېږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه ټول نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو؟ آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړې دي؟ او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کېږي چې دوی پخپله په بهر کې میشتي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاوو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا موضوع هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هېواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هېوادونو کې د امریکا د نظامي ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی، د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یادوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوې کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستان په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شویو افغانانو شمیر دا ونه له 500 زرو تن واوخته، خو دغه یواد اوس ګواښ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټیو. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوي کاروباري افغانان بیرته کولای شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستان 402,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکتی همدارز ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وو. بوکتی د دغه لاسو کسانو هویت نه دی پټاګه کړي، خو خبرداري ورکړي چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و بشړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوي دي.
جبران راستلی په وځ زور کده دانه والا سره کړي مار بچان او رسک نه پاته کی دوغور وز ما شاید الته اوس پنځګور کې پاته د څونه د کوټه څونه اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی. خدغه جبر ظلم څه ته وای؟ ظلم چی شي دا؟ خدغه ظلم.
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو پښتني فعال ملالی یوسفزئی له نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنی واکمنۍ سره دی اړیکې نه نورمالی او ټینګار کړی چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ دی دا ثابت کړی چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړی په جوهانسبرګ کې د نیلسن منډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړی چې نړیوال باید جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې داده چې د نړۍ ټول فعالان دي د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزئی همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسي باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوني افغانستان کې له زده کړو هم محرومیږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ور شاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn while they are banned from going to school.
او په تیره یوه میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښي کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به
وکړي. امریکا په دیش پورزو کې خپل لهجه بدل کړې، د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغله او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته، خو ورسره سم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بیا اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې په خوا به د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونه کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامت منه شوې، خو نوموړی اوس په آنلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید او غشتنو پا اساس د دوهی د توافقاتو پا اساس باید دوی یو اساسی شرط دا مشمول پت جوړېدو او یو تعداد نور مسائل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسائل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دوه نیم کاله پرې تېر شوي دي اوس د عمل جامع په اغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستي یو تعداد ملاقاتونه یو تعداد رفت آمدونه په دې حکله جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د ایسای مشر امریکې ته سفر کړی دی او په همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپله افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دې غاړه خیمو کې شپې تېروي. خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنیو د غړو د شمیر له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکه په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوس پوره چې کوچنی کور هغه ته پنځه بسفه تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه دپاره لس بسفه تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه دپاره پنځه لس بسفه دا ورکول کیږي ملکیتان دا سکونت دپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسره افغانستان کې مځکه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی رارسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې دمګړۍ له هرو درې استنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو درې استنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 12% کیږي د نسناسي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډېرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. او سم د ټولنیز رسنیو پاڼې اړو د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیز رسنیو ایکس پاڼې په یو سپیس مرکه کې دا کړی چې راتلونکي کال پورې به TTP او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړي پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت TTP ونشي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او TTP ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولې چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د TTP جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. TTP د پاکستان طالبان دغه سي متحد او دغه سي افراطي خلک دي لکه د تس چاورېدل دي، یعنی تس په شاید دلیر تخل دي. ما د TTP سره نږدې کار کړی، زفه امنیت ملي کومه مو جوابې تر سره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیر طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعض ساحې دی ونیسي، حداقل په د وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، دا اوس هم د پنجګورو خزدار دا ساحې ټوله دغه نیولې دي، یا TTP نیولې دي، یا داعش نیولې دي. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، ته خپل پوهېږې.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پی په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پی د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بل ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپکولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ له ډېره وخته روانه کړي، تر څو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي. خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړي چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې همدا سره وځي تاسو تاسو په لومړي چکر راو مالزه دي انډي والا انت دا ورې امره مور ولم
ګوډي آباد کاری صاحب ډیر لایک ہے تاسو راځي دا د سیدا
مجاهد دا
مجاهد دا کا سره کاری صاحب ته غره تاسو
دا په داسې حال کې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچ صفر تخته تشه بیت. بل خو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچستانو مرمنو میندو خويندو لاریونونه کړی دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړی دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې شپېته بلوچستان وژلي او شپږ سوه نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر مرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوز په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمېر بلوس مرمن ویلي په خوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچستان رونه پرته لدی بل اثر نه لري چې خویند به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوز د بشري غورزنګون لخوا تورن دی چې تر دې دمه لزګونه زره پښتانه او بلوچستان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمن وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او کسام تیرونه د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللې و او طالبان په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د تونلارو پالیسۍ او ملاتړ کوي، خو خپل ایلون زده کړو ته ځي، دوی موسیقي ته آزادانه کوي او د خپل نظام له ملاتړ پرته بل خبره لانه شي کولای. او کسان پاکستان تیرونې د ډیر اسماعیل خان په درابونو کې د پاوز په یو مرکز د ټي ټي پی د یو خنډي بریټ تلفات درې تنه خودلی، خو ټي ټي پی ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د بریټ د ځای ویډیو خبره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. ټي ټي پی په دغه ویډیو کې دا کړي چې لک تر لګه یو لس پاکستانی نظامیان په یو نیمه دقه کې د نخوښتونکو ټوپک په مرسته وژل دي. د پاکستان د پوز په وینا دا برید پنځو وسلوالو کړی و چې د رسنیو د راپورونو له مخې مرګ ژوبله پکې دیرشو تنو نه اوښتې وه. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه یې 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړوي چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک زر کیلومتر واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجینران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې شپږ سوه او یوویشت مایله چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومترو پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابت شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورټ کې ګورئ.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوی مسیر به یو ځای ګامونه وچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه دا لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابته شي هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې له 1.5 میلیونه تر 50 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې اومه ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم. خو هره جمعه له ازادۍ راډیو نه خپله اومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 متره اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.